احمد شیبریم، السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی امریکا ته د ورغلیو افغانانو بشپړ ارزونه ممکنه نه ده. مارکو روبیو پرون فاکس نیوز شبکې ته په مرکه کې وویل دا یو رښتینی امنیتي ګواښ دی، ځکه چې ډېر شمېر خلک له جنګ ځپلي او افراطي سیمې امریکا ته داخل شوي دي. روبیو زیاته کړه که څه هم د ګڼو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې د امریکایانو تر څنګ کار کړی، خو بیا هم دا ضروري ده چې د هر کس دوسیه په دقت وڅېړل شي. نوموړي بیا وویل په هغو سیمو کې چې اسناد کم دي او د طالبانو حضور د څېړنو مخه نیسي، دا ارزونه نور هم سخته کیږي. د نومبر په شپږویشتمه په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډز وشوې. د دې قاتلانه برید تور پر یوه افغان رحمان الله لکنوال پورې شو. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ پرېکړه وکړه چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو اسناد وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 100,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راستول شوي او راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواښي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وویل چې یو شمېر جنایتکار افغانان نیولې دي. د وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا کسان د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال په 2020 کال کې پرته له دې چې اسناد یې وارزول شي متحده ایالاتونو ته لیږدېدلی دي. د بیان له مخې په شکمنو کسانو کې منصور ولیزاده، قسمت الدین، محمد تابش رسولی، جاوید غمگین، محمد تنی او اسر الله خالد شامل دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دغو کسانو جرمونه له 14 کلنۍ سره جنسي عمل، د میتا میفیتامین نشه ای مواد موجودیت، غلا، پر دولتی مامور برید، اختطاف او جنسی تیرایت کرده ده. ده بیان نمخی دا کسان 6 کال پا اگست، اکتوبر، جون، می او جولای میاشتو که نیول شوی ده. تر دی مخی امریکای چارواکو ده دری نور و افغانان و رحمان الله لکنوال، محمد داود الکوزی او جهانشاه صافی ده نیولو خبرور کرده و. طالبان و پهرات که ده ایران قنسول جنرال ته احتجاج لیک وسپاره. په هرات کې د والی ویان مفتی محمد یوسف سعیدی د پنشن به پروسویل والی مولا اسلام جار د ایران له قنسول جنرال علی رضا مرحمتی سره په لیدنه کې د ایرانی سرحدي ساتونکو لوري د لسو افغانانو د وژلو د پیښې په تړاو د احتجاج لیک هغه ته وسپاره او له هغه وغوښتل چې د دې پیښه عاملان د محکمه شي. د چهارشنبه په ورځ د وژل شویو کسانو د کورونی او یو شمېر غړو په هرات کې د ولایت مخې ته اعتراضي لاریون وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا پیښه جدي تعقیب کړي. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې لس افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د ایران د سرحدي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. ایران د دې پیښې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو د مخدر موادو او مسکراتو د مخنیوي د ابتدایي محکمې د پریکړو له مخې 15 تنو ته سزا ورکړل شوه. د طالبانو د سترې محکمې په خبر پاڼه کې چې د پنجشنبه پر سپاره شوه راغلي دي چې دا کسان د نشهیي ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو د قاچاق او پلور په تور نیول شوي وو. خبر پاڼه زیاته وي چې ابتدایي محکمې دا تورن کسان له اووه میاشتو تر څلورو کلونو په بند او له لسو تر 9 تورو په تعزیري سزا محکوم کړي وو چې دا پریکړه د سترې محکمې له لورې تر تایید وروسته تطبیق شوه. او وروستی خبر دا چې ټاکل شوې ده چې نن په واشنگتن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2026 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر کلاوډیو شینباو او د کاناډا صدر اعظم مارک کارني هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا او مکسیکو د دې سیالیو ګډ قربان دي. دا لوبي د 34 وادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکي کال د جون په 11مه پیل شي او د جولای په 19مه به پایلو به ترسره شي. د یادونه ده چې تر اوسه 24 لوبډلې توانېدلې دي چې د جام تلاره پیدا کړي او پاتې شپږ ټیمونه به د مارچ په میاشت کې د غوراوي سیالیو په ترڅ کې معلوم شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې د یو شمېر افغان سوداګرو نظر در سره شریکو.
هغه مشکلات چې د ډورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندیدو په اساس د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول یو طرف ته ګټنه رسي.
پر همدې موضوع مو د پانتون د استاد پوهان دودیال نظر اخیسته.
پاکستان سره تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي.
دا به هم واوري.
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خرابه شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی.
زیاد زغال څنګه کارایستیغ خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو هند ته د روسیې د ولسمشر سفر څارلی نور مطالب هم لرو که د خبرونې تر اخره را سره وو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر افغان سوداګر هیله لري چې له پاکستان سره لاري د تل لپاره پرانیستل شي او داسې نشي چې کله پرانیستي وي کله بندي وي. افغان سوداګرو دا خبري ازادي رادیو ته ورسره تر دې وکړي چې پرون پاکستان وویل چې د تورخم او سپین بولدک لاري به د ملګرو ملتونو د مرستو د لیش لپاره پرانیسي. افغان سوداګر وایي چې د دې لارو پرانیستل د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره هم اغومره مهم دي لکه بشري مرستې. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انتقال لپاره د تورخم او چمن لارو د خلاصون پریکړې وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګروي یاد هیواد د سوداګرۍ لپاره هم لارې پرانیزي. ننګرهار کې د دې خونې د مدیره پلوي غړی ډاکټر مخلص احمد وایي که د بشري مرستو لیږد د انسانیت او وجلو اړتیاو له مخې ضروري ګڼل کیږي نو باید د په خبره د افغان سوداګرو د شاوخوا 1200 کانټینرونو د لیږل لپاره هم غږ پورته شي. هغه د پنجشنبه په ورځ دسمبر په 4 ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې بیل شک ارزښت لري خو تجارت هم د انسانیت یوه برخه ده. ځکه اقتصاد چې ودرېږي کورنۍ لوګي سبب ګرځي صنعت سقوط کوي خلک بیکاره کیږي. د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې هموال نه دی بلکې د سلګونه زرو امیدونه دی پانګې پورونه اوایت او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلی دی.
هغه زیاته کړه چې نړیوال بنسټونه باید د انسانیت په تعریف کې د افغان سوداګرو ځای هم په پام کې ونیسي او پاکستان باید په ترینګلو حالاتو کې سوداګریزې لارې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. یو شمېر افغان سوداګر هم ورته غوښتنې مطرح کوي. د دوی له ډلې احمد شاه نصیرزی ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات چې د ډورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د لارو بندیدو په اساس باندې کنه نو د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو بیا یو طرف ته ګټنه رسي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې پاکستان ویلي افغانستان سره خپل لارې په محدود ډول یوازې د ملګرو ملتونو د مرستو د تیرېدو لپاره پرانیستې دي. جیو نیوز پاکستاني خصوصي تلویزیون د پنجشنبه په ورځ د دسمبر په 4 په یو راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان طاهر حسین اندربیل قوله ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې یوازې د بشري دلایلو له مخې د ملګرو ملتونو د مرستو د کاروانونو لپاره خلاصې شوې او سوداګرۍ لپاره لا هم بندې دي. مخکې تر دې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت هم ویلي و چې لارې به د سوداګرۍ ترانزیتي مالونو او مسافرو لپاره دغه شان تړلې پاتې شي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له بهرنیو چارو وزارت سره تر همغږي وروسته د یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د ګورو ملتونو د وګړو صندوق کانتینرونو پړاو په پړاو تصویب کړي او په درې پړاوونو کې به د خوراکي موادو درملو او طبي وسایلو او وروسته نورو ضروري توکو د لیږد اجازه ورکړي. خو له دې اعلان وروسته د طالبانو حکومت بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بیا پرانیستل یوازې هغه وخت ممکن دی چې اسلام آباد ډاډ ورکړي چې دا لارې به نور د سیاسي فشار لپاره نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 4 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته خلاصیږي چې قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به راتلونکي کې د سیاسي فشار غیر قانوني کارونې او په خلکو د فشار راوستلو په خاطر نه بندیږي او د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو حقونه خوندي پاتې کیږي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو لورو د هوساینې او باعزته سوداګرۍ لپاره شوې ده. د اکتوبر د 11 د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د یوران کرخې په اوږدو له نښتې وروسته پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره وتړلې. هغه اقدام چې د سوداګرو په وینا د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه ورسول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم پاکستان تورن کړ چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي و چې هغه هېواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمن د تجارتي لارو موضوع راسپړو. د افغانستان د علوم اکاډمي پخوانی غړی او د پانتون استاد پوهان بشیر دودیال وای چې دا لاره باید د درې علتونو له مخې تل پرانیستې وي.
پاکستان سره د وو او یا کلونو را دی خو موږ ورسره سیاسي ستونزې لرو او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې په هیڅ ځای کې عامه منافع، عامه ګټې، تجارت، قانونی تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه کې جنګ پیهیږي، طبعا جنګ په تجارت او اقتصاد په ډېر ټولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو اووه اویا کلونو کې موږ غیر جنګي حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو. د پاکستان تجارت کې داسې یو وضعیت سره چې زموږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زموږ مېوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضع کړله. دا ټول هغه نښې وي چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلوده، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا د تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان تر منځ او د دغې منطقې د خلکو تر منځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړ علاقونه ونیسو د کونړ په دردې پورې بیا دا تورخم چې لویه لاره ده او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر کندهار سپین بولدک پورې که موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي او ترانزیت موږ څه ته وایي، ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زموږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي. دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو تر منځ ده، دا دویم مشکل. او دریم د دوو ورونو ولسونو تر منځ اړیکې.
پوهان بشیر دودیال و وړاندې به په خپرونه کې په یوه تحلیلي مطلب کې واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترینګلو اړیکو د سیمې ستر اقتصادي ځواک چین له ګواښ سره مخامخ کړ.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
د پکتیا ولایت د سرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې د رغنی سو چارو 138 پیټه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. نجیب الله لوخیل او نور جوسیات.
په پکتیا کې د یونابس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 138 پیټه بیلابیل پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، وړ پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 138 پیټه پروژې تطبیق شوی دی. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې د پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوی دی کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکو بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یاد سیمه ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسیدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفا پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورت نه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وی چې دغه سرک سی د ټول زرمت د سهاکو د منزو اوریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او بور د خلکو په باندې کې سہولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانه پورې په سہولت باندې په ډیر زر کم وخت کې رسي، میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي، له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاوې او ستونزې پخوانی دي، خو په خوا به کله ناامنۍ په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوند ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ویل
وڅل ویشکاله وته یا اتسل ویشکاله مخکې سمره دي پلو او دې سره کوشش شروع کړی ده، دا اوس پنځه میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو با احساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره، او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړه. دا سرک مخکې څلور متره و، اوس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دي وي په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو او ستونزو ته هم رسیدنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام هند ته په دوه ورځني سفر ورسید. د دې سفر یو هدف د دفاعي اړیکو پراختیا یاده شوې ده، او دا په داسې حال کې چې نوی ډیلی د متحده ایالاتو له سخت فشار سره مخامخ دی چې له مسکو څخه د تیلو پیرل ودروي. سرعظم نریندر مودی په خپل د نیوی ډیلی په هوایي ډګر کې د روسیې د ولسمشر شراغلاس ته ورخلی وو. دا هند ته د اوکراین له جګړې راوروسته د ولادیمیر پوتین لومړی سفر دی. له ده سره د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف هم مل دی، او تمه ده چې د جنګي جټ الوتکو او هوایي دفاع سیستمونو د خرڅلاو په تړاو له هندي لوري سره خبرې وکړي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې د پرمختللیو اس چلور سوا هوایی دفاعی سیستمونو د پلورلو موضوع د خبرو د اجنډا یو مهمه برخه ده. هندي رسنیو راپور ورکړی دی چې مسکو ممکن هند ته وړاندیز وکړي چې سو و 500 الوتکې په ګډه جوړ کړي. هند د نړۍ د وسلو یو لویو واردونکو څخه دی، او له اوږدې مودې راهیسې هند له روسیې څخه ډیره وسله اخلي. د روټرز اژانس د راپور له مخې په ورته وخت کې نوی ډیلی له نورو هیوادونو څخه هم د وسلو د پیرودلو لټه کوي، او په کور دننه هم د وسلو تولید زیات کړی دی. د سټاکهولم د سولې د نړیوال څېړنیز انسټیټیوټ په وینا هند له 2009 تر 2014 پورې خپلې 85% وسلې له روسیې څخه اخیستې، او له 2019 تر 2023 پورې دا فیصدي 85% ته راټیټه شوې ده. ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې هند ته سفر کړی چې د اگست په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکثر هندي وارداتو 50% تعرفه لګولې ده، او علت یې دا یاد کړی دی چې هند له روسیې ډیر او په دوامداره ډول تیل اخلي چې روسیه دا پیسې د اوکراین په جګړې لګوي. خو هند په وروستیو کې د روسیې د خامو تیلو واردات کم کړي دي. د روټرز اژانس د راپور له مخې د هند حکومت دا ویره لري چې له روسیې سره د انرژي یا دفاعي معاملې هر ډول نوی تړون هم ممکن ولسمشر ټرمپ ناراضه کړي، او له واشنگتن سره د سوداګرۍ په خبرو کې ستونزې پیدا شي. د هند او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه په تیرو دوو کلونو کې 8.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده، خو د هند د صادراتو برخه په کې یوازې 4.8 میلیارد ډالر ده.
ل خبرونو ور اخوا
د اسلام آباد او کابل ترمنځ پاړي کو کې د زیات شوی ترنګلتی علا عمله د سیمستر اقتصادي لوبغاړي چین له ګوار سره مخامخ شوی دی. پکینګ اندیشمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بشپړې جګړې په صورت کې به په دواړو هیوادونو کې د چین د زیربنایي پروژو مخه ډپ شي. چین په بل گاوند تاجکستان کې افغانستان پولی ته چیرمه سیمه کې پر چینایي کارګرانو روسي بریدونه هم اندیشمن کړی دی. په دې اړه نوریاس نوری یو تحلیلي مطلب لري.
چین د امریکا په مشرۍ د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته افغانستان په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو، د دې هېواد طبیعي زیرمو ته د لاسرسي او له سختدریزو ډلو د خپلو پولو د خوندي کولو لپاره یو ښه فرصت ګڼه. خو سره له دې چې پیکینګ له 2021 کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور پراخ کړی، د چین ګټې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د زیاتېدونکو شخړو او په سیمه کې د چینایي کارګرانو او پروژو پر ضد د بریدونو له امله له ګواښ سره مخ شوي دي. د کارپوهانو په وینا د پرمختګ لپاره افغانستان کې د ثبات ټینګښت او د اقتصادي همکاري لپاره له اسلام آباد سره د کابل د زړې تربګنې پای ته رسول د چین له مهمو هدفونو څخه دي چې تر اوسه پورې په ترلاسه کېدو کې پاتې راغلی دی. په واشنگتن کې د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د مطالعاتو رئیس مروین واینبام وایي چین تمه درلوده او لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ثبات رامنځته شي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په اکتوبر میاشت کې افغانستان او پاکستان پر یو بل پوځي بریدونه وکړل چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول او پاکستان له افغانستان سره خپله پوله وتړله. دا د کلونو په اوږدو کې تر ټولو لویه شخړه وه چې د یوې بشپړې جګړې د رامنځته کېدو ویره ډېره کړه. اسلام آباد تور لګوي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالې ډلې ته پناه ورکړې. هغه ډله چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو بریدونو ته مخه کړې. سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اکتوبر د میاشتې له نیمایي څخه لنډ مهاله اوربند نافذ شوی، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې په بېلابېلو وختونو کې د تاوتریخوالي د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د نومبر د میاشتې په وروستیو کې طالبانو تور ولګاوه چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس کسانې وژلي چې نه یې ماشومانو. د واینبام په باور پیکینګ اندېښمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه پراخه جګړه ښایي په دواړو هیوادونو کې د دې هیواد د زیربنایي پروژو مخه ونیسي. هغه وویل دې وضعیت د چین پلانونه ګډوډ کړي دي او داسې ښکاري چې دا هیواد نشي کولی چې د ښه والي لپاره هیڅ ډول اغیز یا فشار وکاروي. پاکستان د 8 میلیارډ ډالر په اندازه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز سی پی سی کوربه دی چې دی و کمربندې وی لارې د نوښت یو مهمه برخه ده. هغه ستره نړیواله زیربنایي پروژه چې پیکینګ پر مخ وړي. خو له دې سره سره اسلام آباد د 2015 کال پیل رئیس چې د دې دهلیز عملی چارې پیل شوي یوازې شاوخوا 25 میلیارډ ډالر پانګونه ترلاسه کړې ده. په زرګونو چینایي ادب په پاکستان کې کار کوي چې چارواکو د دوی د امنیت لپاره د پولیسو یو ځانګړي قطعه جوړه کړې، سلګونو امنیتي پوستې جوړې کړې او د لوی پروژو شاوخوا یې ګڼ شمېر موانع او کټارې لګولې دي. چین همدارنګه د طالبانو له حکومت سره چې د نغدو پیسو لکه مخ سره مخ دی د تیلو او منرالونو د استخراج تړونونه کړي دي. پیکینګ ژمنه کړې چې د سی پی سی پروژه افغانستان ته وغځوي، هغه هیواد چې چین د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو د یوه پله په توګه ګڼي. پیکینګ هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله ترنګلتیا او د کمولو لپاره د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاته کړي. په 2022 کال کې چین د یوې لوړې کچې ډیپلوماتیکه کړۍ بیرته فعاله کړه څو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاري لا چټکه کړي. پیکینګ د طالبانو او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ناستو منځګړیتوب هم کړی او په اکتوبر کې د شخړو په مهال له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د خراسان د خاطراتو د وی پانی چې په افغانستان او پاکستان کې د یاغي ډلو فعالیتونه څاري د خبرونو رئیس احسان الله ټیپو محسود وای چین ډیر اندېښمن دی ځکه دا ترنګلتیاوې د دې هیواد ګټې نه یوازې په سیمه کې بلکې په نړیواله کچه هم زیانمنوي. د چین له ګټو څخه یو داده چې له افغانستان څخه تاوتریخوالی دی د هیواد پولې ته وروانه وړي. محسود وایي چین دې ته اندېښنه لري چې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخه جګړه ونښلي ښایي وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه هغه چې د پیکینګ پر ضد جګړه کوي د فعالیت لمنه پراخه کړي. د محسود په باور پیکینګ مخکې دا اندېښنه هم څرګنده کړې وه چې د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت د وسلوالو پر یو مرکز بدل نه شي. غرنۍ بدخشان له پاکستان سره پوله لري او د افغانستان هغه یوازینۍ ځمکنۍ دهلیز دی چې د چین په شمال لویدیځ کې د شینجن سیمې سره نښلي. د نومبر په 28 له بدخشان څخه د ترسره شوي برید په ترڅ کې 15 چینایي کارګران چې د تاجکستان په جنوب کې د چین تاجک د کان کیندنې په یو ګډ شرکت کې کار کاوه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا لومړی ځل نه دی چې په دغه سیمه کې پر چینایي کارګرانو برید کېږي. تیر کال هم د تاجکستان په جنوب سرحدي سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي وو. سرچینو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي چې برید کوونکي له افغانستان اوښتي وو. پسې مکه د اویغوري وسلوالو شمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي زیات نه دی او دا هم نه ده څرګنده چې دوی په نورو هیوادونو کې له میشتو اویغوریانو او د شینجن له سیمې سره څه ډول اړیکې لري. د 2023 کال په پای کې طالبانو اویغوري ټبر وسلوال له بدخشان د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول چې ازادي راډیو هم هغه مهال راپور ورکړی وو. ویل کېدل چې دغه وسله وال به د ترکستان اسلامي ګوند ټي آی پی غړي وو. هغه سخت دریځ ډله چې پیکینګ د شینجن د ګډوډیو مسؤله ګڼي او ورته د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ای ټي آی ایم وایي. ای ټي آی ایم د یوې پخوانۍ وسله والې ډلې نوم دی چې د ډیرو کارپوهانو په باور نوره فعاله نه ده او پیکینګ یې اغیزې د خپلو سیاسي موخو لپاره لوی ښودلې وې. پرچینایی کارگرانو تر وروستی برید وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به د پولې امنیت پیاوړی کړي، ګډې څېړنې ترسره کړي او په هر بڼه هر ډول همغږۍ کې به همکاري وکړي. خو دغو وژنو پیکینګ دې ته اړ کړی چې په تاجکستان کې افغانستان پولې ته څیرمه سیمو څخه خپل کارګران وباسي. محسود وایي د چین لپاره خطرونه په زیاتېدو دي، خو داسې ښکاري چې دا هېواد بې وسه دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر کابل شاریان وایي د ژمي لاره نږدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې له عملی خلک ناروغان دي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل ښاروالي علت د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړوونکي سونګ مواد لږ وکاروي یا احتیاط ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمی په رانګتی کې دوه د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل ښاریان شکایت کوي وایي له دې امله ناروغي هم ډېری شوې دي. د کابل ښار د پکتیا کوټ اوسیدونکي بسیمه چهارشنبه د دسمبر په دریمه ازادي راډیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خرابه شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل ښار د خوشحال مینې یا کوټې سنګي اوسیدونکي فاطمه هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
زما پر رسیدو سره وا ډیره خراب سوي ده، ډیره ککړه سوي ده. خلک غریب دي، بل څه د سوان لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کارایي سیغه خطر باندې هوا بيخي دومره ککړه ده چې حتی ډیر ناروغي هم رامنځته کړي دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړني خونی مسؤول محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. د اندېښنه و خوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمیر یې ډېر دی او د ورځ په ورځ زیاتېږي.
هڅه به وکړو چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالي وایا نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې ښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې همکاري وکړي.
تفصیل هالیک صحبت میکنیم تا قبل از 15 قوس
تر اوسه چې خبرې کوو د قوس میاشتې له 15 مخکې ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغو کورونو له امله ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لدي، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غواړو چې د امکان تر بریده یې راکمې کړي. خو د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو په اړه کابل ښاروالۍ د اصولو له مخې خپل قانوني اجراءات کوي.
اجرات قانونی خود را انجام میدهد.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اکتوبر په 22 پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی عام خلک وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، ټایرونو او لوګیو تولیدونکو سون توکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي وو چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډیری همدا او بې کیفیت سون توکي سوځول کیږي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.